زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم و از دوستان و شنوندگانی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام و وقت بخیر. په افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمه کې تر دې چې د نن شپې خبری مطالبه تلا شو او سم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شرزفیره رفایلا یودیس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازولۍ نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې مېرمنې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. د استازولۍ لیکلي چې رفایلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د ښځو او نجونو اتله وه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شرزفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونه او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی دا اوس ارزښتناکه بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپور نوای ورسره لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منع شوو ادارو له لیست څخه وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یو ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال د حکومت ګوند مشر یوان تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا اویا هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه شي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا دا سرتیری او افسران د عریضه په سردی دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نویو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس امنیتي سرچینو په خاوره راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نویو حکومت ځواکونو له پولې څخه د اوښتو په خطر نیولي. د سوریې نویو واکمنانو څو ورځې وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د علویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړی دی. د سوریې واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. خوست کې د جګړې درېدل خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپل مینو ته نه دي ستنسوي.
بل حال جنگ درېدلای دی.
کورنوی سره د بهر میشتو مالی ملاتړ څومره بنسته کړي؟
هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک راسره کړی.
او د پښتو موسیقۍ په نوم نوی جوړ شوی انسټیټیوټ. خبرونه کې ترته نور راپورونه هم لرو.
تردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه درغنده خبره تر غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له 300 جګړې وروسته کیږي چې دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو ادا کړې ده. په غوسه ولایت کې د طالبان د حکومت د ولی وین مستغفر ګربز د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځایي اوسېدونکي لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. ځایي اوسېدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسېدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
بالحال جنگ درېدلی دی، زموږ مانې تیسر تیری په ساحه کې موجود
پرونشنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل سوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو درېو سرتېرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېر ولسوالۍ یو اوسېدونکي نوري افغان د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړوې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو د اداوې نه سي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبه د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې سي د وړو اصلي خو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو، دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنۍ ول سره په لور غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته دسي کوم درو ته دیو طرف ته انتقال شي وو نن به کېدې شستنيږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت د غیدا ویرات کړي او ویلي دي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نسته.
azadiradio.com
د امدی موضوع په تړاو مو د پوزي چارل شنن کې خاغلی یوسف امینزازی سره مرکه کړی ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د گاونډي د ودانۍ پر لور د کړکی خودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت خبرګونونه په دې فرمان کې راغلي کاو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آباد کوونکی شخص نشي کولای د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې دغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یو سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه
او بخې د تخنیکي ستونزو له کبله اوس هم زو دغه مرکه اورو.
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د ملک لیوالي په خلکو برید دی، ما خیاندی ورونه بچان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورنه رنگول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی او هو امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها دی حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل دي دې لپاره موږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه سي فعالیتونه پوځي او استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلی ولی او بیا هم خلک لمنځلار شي نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولای شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي که اقتصادي دي دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولای شو، پاکستان په 15 کالو کې آتا دی ورځ نه چې ایجاد شوی دی، د افغانستان سره دښمنی نه اعلان شوی، جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي هغه باید د دښمن پوسترګا او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږی گزازای صاحب چې لمړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي کنه د طالبانو دریس ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېر قیور دلرله، ولې دا جرات نه شو کولای چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعات یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ الا دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و، د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېده. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې موږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د موږ مکلفیت ده. هر وخت نو چې موږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتیره. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده، بل لاس کې هلته تیارې بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر ووسی موږ خو آسمان دغه راکیټونه دغه تیارې اته ضروري اتومي سلا بیا هم پیدا کړو. نو اوس دوی فکر وکړي چې دمونږ راکیټونه به د چا لګېږي، بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي، دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي دا خو حتمي ده، دغه نه خو موږ نشو سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه، نو دا راکیټونه په چا ورېږي. دغه دې کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي، بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات ده بند کړي او د تروریزم ملګری ده کیږي. ما
ډېره زیاته مننه
د مګر
د پوزي چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی چې موږ سره مرکه کړې وسم نامه
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وایي د خپلې کورنۍ د غړو په مالي مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځنی لګښتونه پوره کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې په اوسني حالت کې د دوی خپل عاید بسنه نه کوي. د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی. تفصیلي د بدی سپوږمۍ په راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمیر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اواله زده کړو بې برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دما خپل ورور هم د بهر کې چې مختامیش پرمیش پیسې لګي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. دما دوه ورونه نور هم شته دي چې دلته چې کار کوي زحمت او بس خدای خو پیسې کفایت نه کوي د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصاً خپل شکر الله سلام پر عیال لرم، هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډیر بد شرایطو کې کومک راسره کړی. ما غوښتم نه ده یا سل ډالره یا دوه سوه ډالره راته لیږلی، په دغه باندې موږ خپل ژوند تیر کړی.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالی ملاتړ کوي، بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بې وزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نغدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی چند
زه چی کمی مرسته کوم ده تیرو شلو کلونو پا اردو که دیری وڑی دی ده مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو چخه ندی ده زموج عادی افغانان دی چی زینه ده وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه سل دالارا دو سو دالارا راستوی ده شایی دیوی نسخه درمال یا دجمیل پارا یو چو خروار لرگیسی
اسلامی مسایلو پوهان د اړمنو او بې وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بې وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی، وایي
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاري صدقه ده. باید بې وزلو ته ورسیږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وشول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخامخې دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بې وزلې کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنیو د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریخای ډیر شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپلو کورنیو لپاره چې په افغانستان کې دي یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا د وروژنې اداره وایي چې د دغې باد د هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمیر 162 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 1 تنه سپاره وو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال له ځغاستلي کې وتله او له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:00 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاستلیکه یا رانوی باندې په سینه وښویده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پېښې له قربانیانو سره د غم شریکې ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پېښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پېښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پېښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پېښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پېښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پېښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پېښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا په خواني ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیشه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر ځوانان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبان له لورې په رقته بازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولې ده. د طالبان حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړې توګه رقته بازۍ نه ده یاد کړې، خو قمار یې له منکراتو ګڼلې او په اړه یې خبرداری ورکړې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیوال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطعي کوي. البته پلور یې نور تفصیل په راپور کې.
قطبازی یا پر کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عملوبه یا ساتيري ده چې په خپلو کې د ناستي پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پر کول یو فکری او بیتوانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې ځوان چې نه غختل د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کې اچي ادا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منع شوې ده.
فقط یګونه چیزه کې
یوازینه شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمی ده چې یو هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سيزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو سیدونکې د نوم د نو خدلو په شرط ازادي رډیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولې هټیوالیا دکاندارانه په پټه پلوري چې بیل وړي شوې دي
مادیا کتب دسته مومګي ممی غته پر
دا قتی مخکې په اویا اتیا او ترسلو افغانیو پلورل کېده خو اوس یې بای 200 تر 250 افغانیو شوې ده هټیوال وایي چې قتی بند دي او سوداګری هم بند ده نو څوک یې نشي راوړی
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته په دکان کې د پرو پلور بند کړای دی هغه هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل
به خاطر از اینکه بعضی
دا چیزینی کسان تر سما او زینی تر ناسمه ګټه اخلي موږ قتی یا پر نه راوړو او نه پلورو نور هټیوال هم وایي چې بند شوی دی
ممنوع از
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو خود دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري او د طالبانو د مشر لوري توشي شوی په کراغلی چې قمار او د زمینی برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي
مننه چې ازادي راډیو واوري
ته پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوې انسټیټیوټ مسولین وایي دوی د افغاني هنرونو په ځنګړې ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار او د هر ارقیز ودی لپاره څېړنه کوي د انسټیټیوټ چې تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانس شوې مسولین ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونه ته فشار لاندې ساتل شي نور جزئیات اکرام الله اکرام پر راپور کې
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي چړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمې باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یې به وسیلې په توګه کارول کېدای شي دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اکستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او غوړنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي
نو موري زیاته کړ چې په کابل کندهار جلال آباد پیښور او کوټه کې ل چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره د لومړی ګام اخیسته دي که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي یو شمیر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي سندرغاړې نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته لروبر کې د موسیقي د حالیزلې د سخت دریځي د وجه ډېری کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي زوم بارکی وایم ټولو غو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې لته یو دار خلاص شي او الته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي
چېډونکو او لیکوال عبد الغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کی له هوا د وټلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لا ازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره